آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دایډ امریکا غاښنا رادیو پښتو ما خبري خبرونه پیل شوي. زه ګالیا رانا نورستانی يم. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
جمهور ترامپ نن جمعه د افغانستان د سولې په تړاو له خپل لوړ رتبه مسؤلینو سره ګوري. د بلوچستان په کوټه کې په یوې چاودنه کې د ملا هیبت الله ورور وژل شوی او په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوس مهال بندي دی، خو جمهور ترامپ د یاد ایالت چارواکي ملامت ګڼي.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان سید زبی الله سادات وایي د روان 1498 لمریز کال د تلیه د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکي چارې ښه پر مخ روانې دي.
د بایومیټریک وسایل هم ټول رسیدلي دي او همداوس زموږ همکاران تعقیب باندې کار کوي.
او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن په خوست کې د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل شوې. د خوست والی محمد حلیم فدایي چې د دې اخبار او د یو شمیر کتابونو د خپرېدو پرانیست غونډې ته یې وینا کولې وویل:
سل کال وروسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار دا د خوستوال لپاره د افتخار ځای دی او زه تاسو ټول خوستوالو ته د دې مبارکي وایم.
په خبرونه کې دا او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلالزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن جمعه د هیواد له لوړپوړو پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاکارانو سره له طالبانو سره د امریکا د سولې د پروګرام په اړه خبرې وکړې. امریکایي ټلویزیون سی این این د اګست په 15مه ناوخته د ځینو سرچینو په حواله وویل چې په دغه ناسته کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د ملي امنیت د شورا سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارکیس اسپر او د امریکا د اردو لوی درستیز جوزف ډانفورد هم ګډون ولري. د یادی جوړیدونکو ناسته څخه دوه باخبره سرچینو سی این این ټلویزیون ته په ټینګار سره ویلي چې د ټرمپ او یادو لوړپوړو چارواکو د لیدنې اصلي هدف به د افغانستان او د هغې طرحې په اړه خبرې وي چې د افغانستان د سولې لپاره برابره شوې ده. دغو سرچینو همدارنګه ویلي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق هم د دواړو لورو د استازو ترمنځ لاسلیک شي. ښایي ولسمشر له خپلو لوړ رتبه مامورینو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو هم خبرې وکړي. د سی این این د راپور له مخې د سولې د هوکړې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 15,000 څخه 8,000 او یا هم 9,000 ته راټیټ شي. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو اتم پړاو مذاکرات د روانې میاشتې په 12مه پای ته ورسېدل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د اوږد مهاله پلانونو لپاره باید د نظام ثبات وساتل سي. ښاغلی غنی د اگست په 15مه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د طالبانو غوښتل د بیرته شاتګ په معنا او د جمهوریت غوښتل د سولې پراوستل دي. هغه وویل جمهوریت غواړي که طالبان غواړي بیرته شاته ځي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. نوموړي زیاته کړې که جمهوریت ټینګ سي افغانستان به خپلو هیلو ته په رسېدو کې بریالی سي. هغه وویل چې د افغانستان خلک باید د شخصیت پرستۍ له دایرې څخه ووځي او داسې یوه تګلاره رامنځته کړي چې د کورنۍ اجماع لپاره د منلو وړ وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې مهال دا څرګندونه کوي چې د افغان سولې په اړه د امریکا او نورو نړیوالو متحدینو هڅې تر بل هر وخت زیات سوي دي. د روان اگست د میاشتې پر 12مه په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو اتم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. دواړو خواوو دغه مذاکرات ګټور بللې او زیاته کړې ده چې د نورو ګامونو پورته کولو په اړه به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي.
د بلوچستان د کوټې د کجلاک په سیمه کې د یوې دینی مدرسې په منځ کې چاودنه شوې ده او په کې د ملا هبت الله ورور وژل شوی دی. د امریکا غږ ډیوه څنګه وایي په چاودنه کې د طالبانو د مشر د هبت الله اخندزاده د ورور مولوي احمد الله په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. مدرسه د کجلاک کلي د لنډۍ کلي په مدرسه کې یادیږي چې زیاتره په کې د افغان طالبانو د کوټې د شورا مشران هم پاتې کیدل. ویل کیږي چې یو وخت ملا هبت الله اخندزاده هم د دې مدرسې امام خوسی ورور ملا احمد الله دا دنده درلوده. تر اوسه معلومه شوې نه ده چې د چاودنې د طالبانو نور مهم مشران هم وژلي که نه. دا هم معلومه نه ده چې د چاودنې پر مهال ملا هبت الله په مدرسه کې وو که نه. خو د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه کې چارواکي وایي چې د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات کې دننه چاودنه شوې ده. د پولیسو یو مشر عبدالعلي وویل چې ښایي دا کنټرول بم و چې په جومات کې دننه ځای پر ځای شوی وو او انفجار ورکړل شوی دی. هغه وایي د پیښې قربانیان یې روغتون ته انتقال کړي دي. تر دې دمه چا دغه چاودنی مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوسمهال بندې دی، خو د جمهور رئیس ټرمپ حکومت د یاد ایالت چارواکي ملامت کړي. جمهور رئیس ټرمپ وایي تورن وسلوال بریدګر چې اوږده جرمي سابقه لري او یو ناوړه کس دی باید آزاد نه وای. د امریکا لوی څارندوال چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ګمارل سوی د فلادلفیا څارندوال لاری کراسنر ملامت کړ چې بریدګر ته یې فرصت ورکړ او له امله یې شپږتن افسران هم ټپیان سول. خو د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا په الپاسو او ډیتن کې دوو بریدونو د جمهور رئیس ټرمپ پر حکومت فشار زیات کړی څو د وسلو د کنټرول په برخه کې اقدامات وکړي.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوې فدرال محکمې حکم کړی چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت باید هغو ماشومانو ته چې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي کافي خواړه، اوبه او نور روغتیایي امکانات برابر کړي. په سان فرانسیسکو کې د دریو قاضیانو په ګډون دغه محکمې وویل د امریکا حکومت د 1990 کال د ځای پر ځای کېدو هغه قرارداد نقض کړی دی چې له مخې حکومت د خوندي او پاک محل په رامنځته کېدو کې مکلف دی. په جون میاشت کې د حکومت یو مدافع وکیل وویل چې قرارداد دا نه ده روښانه کړی چې د قید په لنډ وخت کې دي ماشومانو ته د غاښونو برسونه او صابون مهیا شي.
د چین په لسګونه امنیتي پرسونل او د پوځ موټرونه نن جمعه هغه پلته نږدې ځای پر ځای سول چې د هنګ کانګ او چین ترمنځ پروت دی. یو شمېر کسان د بیجنګ د نظامي حضور ډېروالی په هنګ کانګ کې د دیموکراسي په لوو موټریزنو په وړاندې خطر بولي. د هنګ کانګ یو شمېر اوسیدونکي د څو میاشتو راهیسې چې د چین تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلې ازادۍ د کموالي او فشارونو له امله مظاهرې کوي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي کېدای سي له چین سره د تجارت پر سر قرارداد تر هغه وخته وزن ډېرې څو یاد هیواد د هنګ کانګ د دیموکراسي پلوه مظاهره کوونکو سره هوکړې ته نوي رسېدلې. نوموړی پیشنهاد کړی چې دی خپله کېدای سي د بیجنګ او مخالفینو ترمنځ د هوکړې لپاره منځګړی سي.
د میانمار د پوځ یو ویاند وایي مذهبي اورپکو په دې هیواد کې حد اقل 14 وژلې دي. د پوځ ویاند زیاتوي داسې معلومیږي چې د دې پلان شوي برید هدف د هیواد په شمال کې یو پوځي ښوونځی او یو شمیر نور دولتي تاسیسات وو. دغه وسلوالې ډلې د لسیزو راهیسې د مذهبي اقلیتونو لپاره د ډېرې ازادۍ د ترلاسه کېدو په هدف د میانمار له پوځ سره جګړه کوي. د میانمار د پوځ ویاند زیاتوي که څه هم د اورپکو ډلو او پوځ ترمنځ د اګست تر 14 نېټې یو طرفه اوربند ځای پر ځای دی، خو دغه برید نه د هیواد په شمالي برخو کې د نظامی عملیاتو د غچ اخیستو په هدف شویدي. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن جمعه د هیواد په شرقي سواحلو کې د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د ازمایښت نوی پړاو پیل کړی دی. دا ازمایښتونه تر ډیره له جنوبی کوریا سره د امریکا د مشترکو تمرینونو په غبرګون کې د پیونګ یانګ لخوا شوي دي. شمالي کوریا په کابو تیرو درې اونیو کې شپږ ځله توغندي ازمایلي دي. دا ازمایښتونه د پیونګ یانګ د جدي موقف ښکارندوی کوي، کوم چې له سویل او واشنګټن سره د خبرو کول هم رد کړي دي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت شورا د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډي په کولو سره له شمالي کوریا وغوښتل چې ازمایښتونه دي بند کړي او له دې پرته به د نظامی تاوتریخوالو د ډیریدو لامل شي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک له مخې بالستیک توغندیو له هر ډول فعالیت منع کړی دی. خو د متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی د مزایلو له ازمایښت سره مشکل نه لري ځکه د دې ظرفیت نه لري چې امریکا ته را ورسیږي. او وروستی خبر، استرالیا د اقلیم له بدلیدو سره د مبارزې په هدف د آرام سمندر له یو شمیر آسی پذیره هیوادونو سره 340 میلیون ډالر مرسته کوي. دا اعلان روان اونۍ په تل ابیب کې د پاسیفیک هیوادونو په غونډه کې د استرالیا د لومړي وزیر سکاټ موریسن له سفر وړاندې شوی دی.
د اسحت اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم دا ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ مانځي. دا تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان دا تاریخي او راز لمانځي.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري او دا پښتو مخمنی خبرونه دي. قدمنا اوریدونکو، اوس هم د خبرونه لمړی رپورت. لکه څنګه چې تاسو په سر کې واولې، د ټاکنو خپلواک میسون وایي د تلې د شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې سمې پر مخ روانې دي. او دا کمیسون د محل ویش له مخې د سمبلې په لمړیو کې والیانو ته د ټاکنو د حساسو موادو لیکت پیل کړي. د خو د جمهوریت ریاست یو شمیر نوماندان وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي، کیدای شي د تلې د میاشتې د ټاکنو د ځنډیدو سبب شي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه دی رپورټ ته.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرستیال وین سیل زبی ولا سادات وی د روان دیاله سوا اتنویون لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکی چارې پر مخ روانې دي. او ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو حساسو موادو لیک بهیر هم پیل شي. خاغلی سادات امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو په ورځ د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک ولر زره نوي دستګاوي هم برابرې کړي چې ورسره دغه دستګاو شمیر 15 د جزیرو ته وسپړ شوې ده.
د بایومیټریک وسایل هم ټول را رسیدلي دي او هم دا اوس زموږ همکاران تعقیب باندې کار کوي تر څو د تخنیکي اړخه هغه چمتو کړي او تر څو د ټاکنو په ورځ باندې کمیسیون د مشکل سره مخابنه شو. رای پانې هم د رای چاپ شوې دي او مغلطه بستوندې کیږي. رای ورکونې د مراکزو پر اساس باندې او همدا ډول د اموزش لپاره څومره بایومیټریک وسایل چې په کار دي او همدا ډول نور د عامه پوهاوي مواد هم له مرکزي کمیسیون څخه په یو شمېر ولایتونو ته استول شوي.
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرو ټاکنو په څیر د جلا سوته نیویون لمریز کال د جمهوریت د ټاکنو لپاره هم د رای پانې په متحده عربي اماراتو کې چاپي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکو د وینا له مخې ټاکل شوی د رای پانې به د رواني میلادي میاشتې تر پایه کابل ته راوړل شي او بیا به د ټاکنو له مرکزي دفتر څخه د سومبلې په لومړیو کې ولایتونو ته واستول شي. په پام کې ده چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د څلور دېرش ولایتونو په 15,300 رای اچونې مرکزونو کې ترسره شي. د تلې د شپږمې د جمهوریت د ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د زمري په میاشتې په شپږمه ټاکنیز کمپاین پیل شوی، خو د تیرو کلونو ټاکنو پرتله دا کمپاین ډېر ورو په مخ روان دی. تر ډېره د ټاکنو د کمپاین د ورو او کمرنګه بهیر علت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د اسادو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو ته د خلکو لیوالتیا ګڼل کیږي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان وایي ځکه یې لا خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی چې دوی دا ګڼي چې که د سولې هوکړه وشي نو بیا به ټاکنې هم ونشي. ګلبدین حکمتیار چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ولاړ دی، نن د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل چې دی دا ګڼي چې ممکن ټاکنې ونشي.
انتخابات شاید به تاخیر بیفته.
کیدای شي چې ټاکنې وځنډیږي. قوي احتمال شته چې ټاکنې به وځنډیږي. که سوله راشي نو طبیعي ده چې ټاکنې به وځنډیږي. دواړه په یو وخت کې امکان نه لري.
اردو هم زمان ممکن نیست.
حکمتیار ویل چې پریکړه کړي چې تر وروستۍ ورځې پورې خپل ټاکنیز کمپین ته دوام ورکړي، په ټولو ولایتونو کې غونډې جوړې کړي او د درغلیو په وړاندې ودرېږي. خو هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه په وروستۍ ورځ کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې هم ولاړ دی، وایي چې ټاکنې طالبانو پر ځای د جمهوریت د بهیر د دوام لپاره غواړي.
زه نه غواړم چې په انتخاباتو باندې وغږېږي. انتخابات اشرف غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله یا نور کاندیدان د پاره نه دي، انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي چې 50 کاله
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ماښام په ارګ کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په یو خبرونه کې چې دغه هیواد د سلمي کلیزي په مناسبه جوړه شوې و خبرې کولې، ویل چې د دې لپاره چې یو هیواد 50 کلن پلانونه ولري باید د نظام ثبات هم وساتل شي. د افغانستان د تل د شپږمې ټاکنو ته 3 نوماندان ولاړ، خو اکثره نوماندانو په تیرو 19 ورځو کې خپل ټاکنیز کمپینونه له سره نه دي پیل کړي.
د اسحت اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم دا ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ مانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان دا تاریخي او راز لمانځي.
او سم د سیمه څخه د بلوچستان څخه خبر لرو. د بلوچستان ایالت سرخار کورټي په کچلاخ کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. نور حال د جمیل خان په راپورټ کې.
دا پیشه د کوټي څخه په 40 کیلومتره پرته سیمه کوچلاخ په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوله. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وزایر رسنیو ته وویل چې دا ریموت کنټرول بم وو چې د جماعت د ممبر لاندې ایښودل شوی وو. د کوټي ولسی روغتون ویان ډاکټر وسیم بیگ وویل چې وژل شوی او کاری ټپیانې و کوټي ولسی روغتون ته راوړل شوی دي. د وویل چې په پیشه کې 4 کسان وژل شوی او 22 ټپیان دي، خو په ټپیانو کې هم د زیاتره حالت مرګونی دي چې لدې عمله د مړو شمیر کې د زیاتوالي اندیشه ده. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په سر نه دا اخیستی. د دې پیښې یو عیني شاهد حیات الله واشنا رادیو ته وویل
زمید منځ خطبه شروع خطبه په لاندې منځ په لور منځ کې شروع د زمید منځ خطبه موچ راوې چې دربو سه منزل لونهلې دی منځ ته ورنه مرده باندې راوته زخمیا ډیر پاته شهیدان واسو او نندار شان څنګه فریم ډیر خور سره زخمیا بيخي بندازې پراته و. داسې مدرسه ده شاخه وجري دي لول جامه د پاجامه کې اوس
په دې ورسته یو کې په بلوچستان ایالت کې یو ځل بیا د تشدد د بمی بریدونو لړۍ چټکسي وي او په روان میاشته کې دا دویمه بمی چاودنه ده. د دې وړاندې هم په کوټي شار کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او 14 ټپیان شوی وو. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن په خوست کې د 100 کتابونو د چاپ لړۍ پیل شوې. همداراز 100 کاله وروسته د غازی اخبار و مګنه هم چاپ شو او خپره شوه. غازی اخبار د شاه امان الله خان په وخت کې په خوست کې چاپېده. په همدې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
د غزي اخبار سل کلمخ کې د شامن الله خان په دوره کې د لوی پکتیا په کچه په خوست کې چاپ او خپرېده. د معلوماتو پر اساس شپږ غنې همغه محل خپرې شوی او اوه مګنې نن په خوست کې لو چاپ راووته. د خوست ولی محمد حلیم فدی چې د اخبار او د یو شمیر کتابونو د خپرېدو پرانیست غونډې ته خبرې کولې، ویل هڅه یې دا ده چې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت د غزي اخبار چاپ د یوې محلنۍ خپرونې په توګه جاري وساتي.
سل کاله وروسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار، دا د خوستوالو لپاره د افتخار ځای دی او زه تاسو ټولو خوستوالو ته د دې مبارکي وایم. دا د تاسو ویاړ دی.
د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی په وینا د اخبار چاپ د امانی دورې یو له هغو نیمګړو کارونو ګڼل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي پوره یې کړي. استاد نیازی وایي چې غازی اخبار تکړه او مجرب لیکوالانو ته اړتیا لري ترڅو هغه سي محتوا او غوښتنې ولري کوم چې د غازی امان الله خان په وخت کې چاپېده.
فکر کوم چې ته موږ دا جریده ژوندۍ ولرو، موږ به د خپل خاور لپاره یو 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 مطبوعاتي تاریخ ساتلی وي، هغه به وړولې او بلکې پیوړې کړې و می. او د دې لپاره الحمدلله اوس موږ په سیمه کې ښه مطبوعاتیان لرو، ښه فکري خلک لرو، هوښیار ژورنالستان لرو، لیکوالان لرو. دوی کولی شي که حکومت رښتیا وغواړي، خصوصا د خوست والی صاحب که رښتیا وغواړي او دا کار کوي، نمایشي نه که غواړي چې رښتیا را کار وکړي، دې ته د ورزیده لیکوالان تکړه فکري خلک کې وګوماري او هغوی د همکاري ورسره وکړي تر څو دا جریده مخ په وړاندې باندې لاړ شي.
پر دې سربیره د خوست ولایت مقام د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په ویاړ په پښتو ژبه د سلو کتابونو د چاپ لړۍ هم پیل کړه. له دې جملې درې کتابونه چاپ او نن یې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. لیکوال ګل شریف حسن آشنا راډیو ته وویل چې د کتابونو چاپ او خپرول به نه یوازې د پښتو ژبې د ادبیاتو په بډاینه کې مرسته وکړي، بلکې د ټولنې د فکرونو په تنویر او د علمي سویې په لوړېدو کې مهم رول لري.
د مطالعې سره هیڅ مینه نه لرو، هیڅ علاقه نه لرو. موږ یې په دې په څنګ کې چې کتابو ته چاپ کړو، باید د مطالعې اهمیت هم ورته وښیو او تر څو چې ځوانان مو وکولی شي مطالعې ته جلب کړو، مطالعه وکړي، خپله سویه لوړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو اسلامي کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. د دې ورځې د نمانځلو په خاطر په ټول افغانستان کې بېساري ترتیبات نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د اسحت اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا راډیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا راډیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي.
د سیمه څخه د نړۍ څخه د امریکا څخه خبر لرو. د اسرائیل د کورونایو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتونو د کانګرس د مسلمان غړي رشیده طلیب هغه غوښتنه یې منلې چې غواړي لویدیځې غاړې ته ولاړه شي او د خپل نوي کلنه نیا وګوري. په هغه لیک کې چې د کورونایو چارو وزارت دفتر لخوا خپور شوی دی، ویلي چې میرمن طلیب به د خپل سفر په دوران کې هر ډول بندیزونو ته درناوی وکړي. د اسرائیل د کورونایو چارو وزارت وایي د میرمن طلیب غوښتنې د بشري خواخوږۍ په اساس منلې. پام وکړئ په دې حکله دې رپورټ ته. اسرائیل پریکړه یې کړې چې د متحده ایالاتو د دوه خزینه کانګرس غړو ته اجازه ورکړي چې لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د اګست 15مه د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې رشیده طلیب او د کانګرس بله مسلمانه غړې الهان عمر ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي. خو نن د اسرائیلو د کورونایو چارو وزیر اروی اډری ویلي چې د رشیده طلیب غوښتنه د بشري خواخوږۍ په اساس منلې او هغه کولی شي چې لویدیځ لویدیز غاړې ته د خپل نوي کلنه انا لیدو لپاره راشي. خو د سفر پر مهال باید د اسرایلو بندیزونو ته درناوی وکړي او لویدیز غاړې ته به د سفر پر مهال د اسرایل د غندلو تبلیغ نه کوي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ هم له اسرایلو غوښتي وو چې الهان عمر او رشیده طلیب ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد ته ورشي. خو اوس ولسمشر ترامپ ویلي چې هغه د اسرایلو څخه نو غوښتي چې میرمن الهان عمر او رشیده طلیب سفر باندې بندیز ولګوي. ښاغلی ترامپ دې اړوي:
زه احساس کوم چې دوی د اسرایلو ضد دي، د یهودانو ضد دي. بیا هم وایم که چیرته دا خبرې بل چا کړې وي نو قیامت به پرې راوستی و، خو ما هغوی سره په دې اړه خبرې کړي دي.
خو ترامپ ونه ویل چې له چا سره یې په اسرائیلو کې خبرې کړي. ترامپ د اسرائیلو د دغه پریکړې د مخه په یو ټویټ کې اسرائیل ننګولی و او لیکلي و چې که اسرائیل میرمن عمر او رشیده طلیب چې د اسرائیلو او ټولو یهودانو څخه دوی کرکه لري دیو ته د سفر اجازه ورکړي نو دا به د هغوی سخت کمزوري وي. د دغو میرمنو د سفر په هکله د میناپولیس ښاروال جیکب فری وایي:
زه فکر کوم چې د کانګرس غړي میرمن الهان عمر باید اسرائیل ته سفر وکړي ترڅو په خپل حقیقتونه وویني، او زه فکر کوم هغه پریکړه چې شوې غلطه وه.
میرمن عمر د پنځمې په شپه په مینیسوټا کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره تللې وه. د اسرائیلو لخوا پر هغې د بندیز په اړه د خبریالانو پوښتنه ته یې ځواب ورنه کړه. امریکایي مطبوعات وایي چې ټاکل شوی وه چې د کانګرس دغه دوی مسلمانې غړي د یکشنبې په ورځ یعنې د اګست په 13مه اسرائیلو ته ولاړ شي. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او د همدې خبرونه وروستی ریپورت: د بلخ په ولایت کې فرهنګیانو د کتاب د نندارې په مراسمو کې وویل چې ټکنالوژي او انټرنیټ په خلکو کې د کتاب لوستل کم کړی دي او په دې فرهنګ د اندېښنې وړ اغیزه کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د ریپورت ته.
په بلخ کې فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستلو فرهنګ د اندېښنې وړ دی. دوی وایي چې په کتابخانو کې د ځوانانو او محصلینو لخوا د کتاب لوستل کم شوی دی. محمد حسن او احمد فرحات د مزار شریف اوسیدن کې دي.
صفحات اجتماعي باز شده از کتاب دور ماندن و کتاب کسی اوقدر مطالعه نمی کنن. از اطلاعات فرهنگ ما می خواهیم که در هر مکتب باید کسایی را روان کنن که مردم را تشویق به خواندن کتاب بکنن، به رفتن به کتابخانه ها کنن و ایجاد کتابخانه ها را مزاد تقاضا میکنن.
دوانان د اجتماعي سایتونو څخه په استفاده د کتاب د لوستلو له دود څخه لري سوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې کوشش کې دی چې ښوونځیو ته داسې کسان ولیږي چې ځوانان د کتاب لوستلو او مطالعې ته تشویق کړي.
افغانستان یک کشور فقیر است، ما را بپذیریم. اگر ما وقت خود زیادتر به مطالعه سپری کنیم خوب است، اما روزگار ما را مجال روزگار فرصت نمیده که ما بیشتر مطالعه کنیم. با ما حد و اندازه که ما میتونیم که ما خودم شخصا
افغانستان یو بیوازل ملک دی او باید موږ ډیره مطالعه وکړو، خو د ژوند ناخوالی اجازه نه راکوي چې موږ ډیره مطالعه وکړو.
ټاکل شوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن جمعه د هیواد لوړپوړو پوځي چارواکو، سیاسي او امنیتي سلاحکارانو سره طالبانو سره د امریکا د سولې د پروګرام په اړه خبرې وکړې. امریکایي تلویزیون سی ان ان د اګست په 15مه ناوخته د ځینو سرچینو په حواله وویل چې په دغه ناسته کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت د شورا سلاحکار جان بولټن او د دفاع وزیر مایک اسپر هم ګډون ولري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اوږدمهاله پلانونو لپاره باید د نظام ثبات وساتل شي. ښاغلی غنی د اګست په 15مه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ځانګړي پروګرام کې وویل چې د طالبانو غوښتل د بېرته شاتګ په معنا او د جمهوریت غوښتل د سولې د راوستو په معنا دي. د بلوچستان د کوټې د کجلاک په سیمه کې د پیوی دینی مدرسه کې د 14 لامله د ملاحبت الورور وجل شوې ده. د امریکا غږ دی وڅنګه وایي چې په 14 کې د طالبانو د مشر ملاحبت الله د ورور مولوی احمد الله په ګډون 15 کسان وجل شوې او 15 نور ژوبل شوې دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوې فدرال محکمې حکم کړی چې د جمهور رئیس ترامپ حکومت باید هغو ماشومانو ته چې په توقیف ځایونو کې ساتل کیږي کافي خواړه، اوبه او نور روغتیایي امکانات برابر کړي. په سان فرانسیسکو کې د درې قاضیانو په ګډون دغه محکمې وویل چې د امریکا حکومت د 1999 کال د ځای پر ځای کېدو هغه قرارداد نقض کړی چې له مخې حکومت د خوندي او پاک محل په رامنځته کېدو کې مکلف دی. په داسې حال کې چې د فلادلفیا تورن بریدګر اوس مهال بندي دی، خو جمهور رئیس ټرمپ حکومت د یاد یله چارواکي ملامت ګڼي. جمهور رئیس ټرمپ وایي تورن وسلوال بریدګر چې اوږده جرمي سابقه لري او یو ناوړه کس دی باید آزاد نه وای. د جنوبی کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن جمعه د هیواد په شرقي سواحلو کې د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د ازمایښت نوی پړاو پیل کړی دی. دا ازمایښتونه تر ډیره له جنوبی کوریا سره د امریکا د مشترکو تمرینونو په غبرګون کې د پیونګیانګ لخوا شوی دی. او د میانمار د پوځ یو ویاند وایي مذهبي اورپکو په دې هیواد کې حداقل 14 تنه وژلي دي.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو لمړنۍ ماښامنۍ خبرونه پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ نورې خبرونه ادامه لري، له موږ سره پاتې شئ.